دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. عوامین شلګون مشر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو نه حکومتي ادارو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې له بیړې کار نه اخلي. مشپړ خبرونه د عوامي نشل ګوند مشر اسفل یار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیره ورځ د عوامي نشل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفل یار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبه پر ورځ په مری کې د افغانستان حکومت، افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمي او رسمي خبرې وکړي او موافقه وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي او د اختر په ورځو کې به اوربند کوي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبانو د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې د اوربند وړاندیز کړی. فیض الله زکی بیګا مشال راډیو ته ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وشو او موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یو دوامداره کړنلاره جوړه کړل شي. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي له خولې وویل طالبانو وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اوربند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې نا حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تېر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فی سینټر حافظ حمدالله د نا حکومتي ادارې سیف د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان وویل له تېرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې نا حکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. دوی ویل د پاکستان حکومت سیف د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخی کړي دي او دا مهال د هغې ادارې هیڅ بهرنی کارکونکی په پاکستان کې نشته. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان امنیت او ملي ګټو ته زیان رسوونکو نا حکومتي ادارو ته به د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو د فشار باوجود د کار اجازه ورنکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي څانګې یوه ډاکټر سیف الرحمن تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي.
موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټۍ چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي.
ډاکټر سیف الرحمن زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي او د پولیو ناروغۍ زیاتره پیښې په همدې کورنیو کې ثبتېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نورالحق علومي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی ویل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته یې د سفر کړی او هغوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې افغانان به دې ته اجازه ورنکړي چې له خاورې یې په هغو هیوادونو کې مداخله وکړي. علومي زیاته کړه چې وسلوالې ډلې د نوم او جغرافیې په بدلون سره غواړي جګړه د هیواد له جنوبه شمال ته وغځوي او شمالي ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ ولاړ کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تېر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وایي دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نه کوو او څوک به مو بیړې ته مجبور هم نه کړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټۍ ته ورکوو.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برطانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني چارواکو سره یو داسې جامع تړون ته د رسېدو هلې ځلې کوي چې له لارې به یې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. کیری ویل دوی ځکه هلته موجود دي چې د دوی په باور حقیقي پرمختګ کوي، خو د خبرداری ورکړ چې که سختې او مشکلې فیصلې ونه شي نو له تهران سره د خبرو ختمولو ته هم تیار دی. د اروپای ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فدریکا موګیرینی بیګا سینن ټلویزیون ته وویل دوی تړون ته ډېر نږدې دي، خو که مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې په راتلونکو څو ساعتونو کې ونه شي نو تړون به هم ونه شي. په عین وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل تړون ته تر رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیګا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحات او وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یوه داسې تړون ته د رسېدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرځېدو وژغوري. په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې د اروپایي ټولنې هغه وړاندیزونه ښکاري چې اروپایي ټولنې کول، لکه د مالیو یا ټیکسونو زیاتول، په ورو ورو د تقاعد یا ریټایر کېدو اوسط عمر لوړول او نور هغه اصلاحات چې کیڼلاسي یوناني حکومت یې تر اوږدې مودې مخالفت کاوه. د خبرونو پای. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 420 کیلو هرتز اوري. عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبانو خبرو هرکلی کړی. افغان حکومت او طالبانو خبرې وکړې، خو د طالبانو یو وایند ویل د چارواک د قطر له دفتر سره دی. طالبان څه پیغام ورکول غواړي؟
طالبان یو جالب لوبه کوي. دوی غواړي چې په دې ډول د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړه کې.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو انجیوګانو ته د کار اجازه نه ورکوي چې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. په پېښور کې ډاکتران وایي د تور ژړي زیاتره مریضان ورته له افغانستانه ورځي. لامل یې څه دی؟
ویکسینیشن نشته په افغان سوسایټي کې. یو خدا دې چې تعلیم هم کم دی، بل دا چې هغوی خو د جنګ نه تیریږي.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د یو داسې کس سره خبرې کړي دي چې پر مشکلاتو سربیره یې لوړې زده کړې کړي دي. شنن یو تبصرې هم در خپرولو مشال راډیو سره اوسئ. نوامی نشل گوند مشر اسفندیار ولی خان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خور شوي بیان کې راغلی په کار ده چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته رسیدو ته روان پاتې شي. د سیمه ایزو چارو پوهان هم ګڼي چې په افغانستان کې جوړجاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته لار برابره کړي، بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلي دي چې په کار ده د مذاکراتو د لړۍ جاري وساتلې شي او په کار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسول شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخواني وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین وړاندې په قطر کې هم خبري اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د وستلو غوښتنه کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې دي. خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپل ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځي نامه تصفیه جوړه سولار چې ورته وایي چې دا وشل بیا خو هر څه ممکن دي. جنگ خوم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواوې خوم تش دې وجې ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواوې هلته ساتل جواز نه لري.
خو د ملټن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مفکورو کتاب لیکونکي او د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل دم غړی د افغانستان نه زیات خارجي استر وتلی دي، او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمه ییز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غاړی ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونه دي هغې سره جهاد کوو دا کمزوري شوې ده، بلې غاړې ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس په هر حال راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد بهر شته، اقتصادي مفاد دی، د مارکیټ منډی مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمه ییز هیوادونه هم پریشانه کړی دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي فیض الله زکی د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې دا خبر رد کړی چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال راډیو ته ویل په خبرو کې موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یوه دوامداره کړنلار جوړه کړل شي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي، او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې وربان بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبانو ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوي غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي. دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي، او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي دي چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
سلطان سرور رپورٹ ما واورید او تاسو ورته چې په افغانستان کې په پاکستان کې د افغان طالبان او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوه چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدی نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو بیان کې وویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي، نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولی شي، او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی. په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنیو
او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اخیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
زما برداشت په دې کې د طالبانو مرکزي هسته شریکه نه ده، هغوی د دې خبرو سره بایکاټ کړی دی، موقتی ورسره کړی ده. کاشکې د طالبانو سره مخ تر مخ کې هغوی رامد شوي وای. دا هسه هم د ستاینې وړ ده، خو په قري ګمان دا به ټول د پیل مخې هوارې نه کړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټې شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په ځواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټې شورا په نوم څه نشته. د زیاتوي د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی، ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
طالبان پېژنم، زما په باور ډېر واک دی قطر د دفتر سره ده. سیاسي هسته هغوی ده، د طالبانو نمایندګي هغوی کولی شي. دا کسان چې په دې خبرو کې ناست دي، څومره چې زما معلومات د دې درې خاندانو کسان دي چې د پاکستان حکومت نه ډېر متاثره دي. دا کسان د طالبانو د امارت په وخت ډېر مخکښ کسان وو، خو د وروستیو کې په نظامي برخه کې د دوی ونډه کمه ده. خبره به د هغه چا سره وشي چې په نظامي برخه کې ونډه ډېره وي، چې ستونزې هماغسې جوړوي چې جنګېږي.
خو د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد نصرالله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وایي داسې ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوری کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي، جالبه لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر دا دوه فرق نه کوي. د مال نظر د کوټې دفتر دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویانو روحیه ماته نه کوي په جګړه کې، او له بل خوا غواړي چې د افغانستان دولت هم داسې وښيي چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصرالله ستانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوي دي. دی زیاتوي که چیرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوي وي، نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د پاکستان کورونی چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی داسې هیڅ نړیوالې نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوال نه حکومتي ادارې کار کوي، خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان وې چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتۍ او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازت نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل این جی اوز د رجسټریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او دې کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودھری نثار علی خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د پاره درخواست کړې هم نه دی ورکړې. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان؟ د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا وا دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی وا، او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم نواز شریف نن په روسیې کې له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. تېره ورځ په اسلام آباد کې
د ونیز خبری غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضی خلیل الله ویل د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو او د سیمې حالاتو لپاره مهم دي. ځینې شنونکي البته ګڼي چې د شریف او مودي ملاقات یوازې دودیز یا روایتي معنا لري. رابی اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډه کې د یو سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر بیان قاضي خلیل الله وینا وه چې دواړو ملکونو وزیر اعظمان په خپل ملاقات کې په دواړو خیز تعلقاتو او په خپل منځي امور خبرې اترې کوي.
کوم ملاقات چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ کېدونکي دي نو د دې په درې سطحو ښه اثر پریوزي. یو په دواړو خیز تعلقاتو، دویم په منطقي او دریم په نړیواله کچ. تاسو ته معلومه ده چې په نړیوال کچ پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو په اړه دلچسپی شته او څنګه چې زمونږ خواهش دی نو د نړیوالې ورورولۍ همدا خواهش دی چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه وي او د دې فائده د دواړو ملکونو اولسونو او منطقي خلکو ته میلاو شي. نړیواله ورورولۍ غواړي چې د دوی ترمنځ تعلقات ښه شي او د دوی ترمنځ کومې شخړې او مسلې دي هغه د خبرو اترو د لارې هوارې شي.
د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات په اړه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې امریکا او د نړیوالې ورورولۍ لخوا په هندوستان دباو دی چې پاکستان سره تعلقات ښه کولو کوشش وکړي او د دې ملاقات انتظام هم د دې سلسلې یو کوشش دی.
زما
په خیال دا به یو روایتي قسم ملاقات وي. د پاکستان ملګري ملکونه کوشش کوي چې د مذاکراتو سلسله شروع شي او په هندوستان دباو دی ځکه چې پاکستان خو د خپل اړخ نه کافي کوششونه کړي دي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو حل راووزي. خو د هندوستان د وزیر اعظم چې کوم سوچ دی د هندوستان او د دې منطقې په اړه نو هغه د پاکستان مفاداتو سره ټکر خوري. نو دا ویل به ډېر ګران وي. نو تر څو چې د هغه سوچ د پاکستان په اړه نه بدلیږي نو فکر نه کوم چې په تعلقاتو کې به خواله راشي.
هم دې لړکې د سینټ د خارجه امورو کمیټې پخوانی مشر او پخوانی سینیټر حاجي عدل وایي چې دواړه ملکونه د منطقې اهم ملکونه دي او دا دواړه ملکونه د اولس فائدې لپاره خپل منځي مسلې هم هوارولی شي.
فل ڈیفینس والے سے خرچ کیوں لگے ہوں آگے کم از کم 25-30% کمی ہوں کمی ہوں انفراسٹرکچر باندھے ایجوکیشن باندھے اور ہیلتھ باندھے استعمال ہوں یہ تو نئے مسئلہ تھا پاکستان ہندوستان منز کے کشمیر دے لیکن من فوری طور والے کشمیر یو سائڈ وہ کو تک سیاچین مسئلہ ہلکے گی سی دا سر کریک مسئلہ دے دا وہ مسئلہ دے دا ہلکو ایشو
دا ذکر دا تیر کال پر نوی ڈیلی کی پاکستانی ہائی کمشنر سرا دا کشمیر دا مشران و ملاقات نه پس هندوستان پاکستان سره د خارجه سیکرټری د سطحې مذاکرات معطل کړي وو او هم دې لړکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې دواړه خیز تعلقاتو بحالي د هندوستان ذمېواري ده ځکه چې د مذاکراتو عمل هندوستان ځنډولی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو رپورټونه وایي د شنګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې ښایي پاکستان او هند ته د پوخ غړیتوب ورکړل شي. که دا کار وشي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغېز ولري او آیا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی روش یا چلند پرېږدي او که څنګه؟ د مشال راډیو خبریال ملیحه میرزاده رپورټ لري.
پاکستان وایي په شنګهای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په هکله پر امید دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیزې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي ویل
د ایس ای او د مستقل غړیتوب په هکله به دا وایم چې مونږ امید لرو زموږ غړیتوب به په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیات پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي ښار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګهای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشري زغونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامنه حالاتو یوه مهمه وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګهای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
میرے خیال میں یہ کافی مثبت پیش رفت ہوگی.
زما پا فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیا او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. له دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ یې په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي. خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی، په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپوه شایق حسین هم دا د دواړو هیوادونو او د سیمې د امن لپاره یو ښه موقع بولي، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې څو میاشتې تېرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو، ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې دی داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دی پاکستان ته ممبرشپ ملېږي او ایټ سیم ټایم چې دی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي. دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کولو حواله سره، خو موږ پاسټ کې هم کتلي چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا رومبنی ځل بنی وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی، هغه ممبر پاکستان نو انڈیا دواړه وی کم چیلنجز دی هغه چې دې ډېر زیات جوړ دی، نو اټس ا ګډ بیګینینګ. دا ډیپند کوي سکول چې ویل سونه دی ټول ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دې دا دا فورم چې دې سونه حد را سي ایکسپوزټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي.
د شنګهای تاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
روزونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز www.mashalradio.com او له دې سره سره تاسو موږ غږ په لدی سره سره زموږ ټول رپورټونه شننې تبصرې تاسو پر فیسبوک هم ترلاسه کولی شئ او پر ټویټر هم له خبرونو خبرېدای شئ. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکتران وایي ورته د تور ژړي د بی قسم یا هپاتایټس بی زیاتره مریضان د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورځي. د دوی په خبره په افغانستان کې د دې ناروغۍ واکسین نشتوالي له کبله هلته د هپاتایټس بی په رنځ اخته کسانو شمیر زیات دی. مریضان وایي په افغانستان کې د معاینې یا ټسټونو او درملنې اسانتیاو نشتوالي له کبله پېښور ته ورځي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدی او زیړي د څانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته وویل چې یاد هسپتال ته راتلونکي د هپاتایټس بی او سی یا د تور زیړي رنځورانو کې زیاتره د افغانستان اوسیدونکي وي.
په افغانستان کې هپاتایټس بی نسبتا د دې هپاتایټس سی نه زیات دی. موږ په دا وویل چې ټول افغانستان چې کوم ایریاز دي د هغې ټولو نه مریضان موږ ته راځي او موږ د هغې علاج کوو. یعنی د درې ایسیسونو زیات مریضان زموږ د افغانستان سره تعلق ساتي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د تور زیړي د رنځورانو د سیواوالي لامل د یاد رنځ څخه د ځان ژغورلو د پوهې کمی او د ویکسینو نشتوالی دی.
هپاتایټس بی مریضان د اغزې نه ځکه زیات راځي چې هلته کې ویکسینیشن نشته. د دې اویرنس زما په خیال په افغان سوسایټي کې ځکه کم دي چې هلته کې خو یو خدا دې چې تعلیم هم کم دي، بل دا چې هغوی خو د جنگ نه تیریږي. د کشان د فاټا علاقه چې کم ده نو په هغې کې نسبتا موږ ویلی شو چې یاره ویکسینیشن چې کم دی نو د هغې مسله ده. نو په دې وجه دکې علاقو کې د دې بیماریانو ریشو زیات.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ محمد نور چې خپل شل کلن زوی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د تور زیړي د درملنې په غرض راوستی دی، وایي چې په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د کمی له وجې دوی اکثره خپل ناروغان پېښور ته راولي.
هلته یې دوا نه ورکړه خو ټیک نه شو، ډاکتران هم ډېر نه پوهېږي. هلته ما ډېر کړم، د دې مور ما کړی نتیجه نه ورکړي بچو دا ځای ونشي کنه دا خل پويږي دا خدي تکړه یا غلی باټره نه نشته هغه به ټیسټونه ورکړي دا په خوته وي څه مطلب دا غي ځنه ته پوره تا دی وکړنه
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس د مېدی او تور جړی په واډ کې زیاتره ناروغان د افغانستان اوسیدونکو ول او ویل یې چې په افغانستان کې ورته د تور جړی د درملنې بشپړه اسانتیا برابر شي نو د دوی وخت او پیسې به بچت شي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د زلان یوسف زئی رپورت مو واورېده په راتلونکي نیمه ګړۍ کې نړیوال رسنیو ته کتنې او یو دوه نړیوال رپورټونه لرو او ورسره روښانه مستقبل خبرونه در هم در خبرو خو اوس د خبرونو وخت شوی ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او تیر ورځ یې په خپل بیان کې ټینګار کړی دی چې په کار ده چې د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي دا رپورټ رد کړی چې ګواکې طالبانو د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې د اوربند وړاندیز کړی فیض الله زکی دا خبره بیگا مشال رادیو ته وکړه او دغه رپورټ د پاکستان ایکسپریس ټریبیون او ورځپاڼې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړی و د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوال ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي نوموړي دا خبره تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال وکړه د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي نه ورکوي په کوټه کې د ګزن ناروغۍ مخنیوي څاڅکي څانګې یو ډاکتر سیف الرحمن تیر ورځ مشال رډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې نوموړي تیر ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه په عین وخت کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي او یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې سند کې د رینجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سند ته رینجرز راستولی شوي وو چې دا شان د ناامنۍ قلنګ هدفي وژنو او دغه رنګ نورو جرمونو په ښه شان مخنیوی وکړی شي ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رینجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمې هم راغلی دی خو د وروستیو کې د سند وزیر قیم علی شاہ تا درنجرو پا حق لا شکایتونا شروع شو او دد ویناو چی رینجرز نشی کولی چی مالی او دی سر د تړلی نور معاملو کی گوتی اوخی البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروی کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي ادارې زیاتوي چې د دې ګیلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته یې تسلا ورکړه چې د دې ګیلې به ختم کړي شي د کومې وروستو چې د بلاول بټو او واسف علی زرداری په مشوره رینجرو سن کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازت ورکړی شو دریا اخري کې لیکي چې سن کې د رینجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاص رات پریوزي خو رینجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سن کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن اقتصاد او دفاع پریوزي بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پانه خپل اداریه کې وایي چې وفاقي حکومت په نوي مالیکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% ایڈوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندې د خدمات په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به رسوي خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کې چېرې حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي، نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمېره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي. دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمې او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په دوام ورکولو صلاح شوي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې بعد د خپلې بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری ښار کې ترسره شوي د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپس د دواړو اړخونو په سلا مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کېږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شوه نو دوی به د خپلې بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا څرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي پخوانی مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوځ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداری ورکړی دی. د استازو جرګې غړو تېره ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي چې پاخه او جامع اټومي تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړې. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسېدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ول شوی بندیزونه لری کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتې ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ نکړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
دا ونې په ویانا کې د ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګ داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته سره ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50%. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه راپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیږدي او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د ایټمي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویل شول چې د ایران سره به ایټمي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د ایټمي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د ایټمي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختایي نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سو وګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځینې بااثره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده په اند د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې یو ښه موافقه لاسلیک شي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو اوس هم وخت شوی د ونیز خپرونې روښانه مستقبل. روښانه مستقبل په خبرونه کې نن دوه موضوعات دي. په لومړۍ نیمایي کې به د یو داسې کس د ژوند حال واورئ چې له نن څخه شاوخوا څلور لسیزې مخکې یې په سختو حالاتو کې تعلیم ترلاسه کړی دی، او په دویمه برخه کې به د ملایشیا په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د وړیا تعلیم په اړه معلومات درکړو. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی، خپرونه په تکراري بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ له وجې نړۍ ډېر پرمختګ کړی او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي. خو د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې نه بجلی او ټلیفون، خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه و. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق وایي:
تعلق خو مې د منډړي سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60s خبره وه چې ما ته لږ لږ شان یادېږي چې اولنۍ د منډړي سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې نه او دغه منډړي ته به مونږ واقعو سادهشان ماحول هغه لارم ډېره داسې خبه نه وه. بعضې بعضې کلو کښې به لاډ سپیکر وو، د هغې اذان به تاورېده او په هغې باندې به خلکو ویل چې ماتولې وو منځونه شروع کړ. او په منډړي کښې زما اولنۍ استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو او د هغه سید محمد نوم وو او هغه مونږ ته د الف بي او دا تي او دا شروع کړو که نه.
دا چې په هغه زمانه کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه وه او ډېرو کمو میندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شه؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل:
دا ما د مور نه تپوس وکړ، ځکه زما مشر ورور و هغه سکول ته نه وتلی که نه. زما مور اوس هم شکر دی هغه جوندی ده چې ستاسو په خیال کې دا څنګه راغلی چې یاره زه دا چې ځم سکول ته ولېږلم. هغې ما ته وویل هلته یو ښکته د باړي بند سره ملیانو کلی دی او هغه زمونږ رشته دار دی، په هغې کښې د هغې ترور واده وه چې مونږ هلته تللي وو. دا هغې زما د ترور لوڼه چې وي که نه نو هغه هم ډېر اکټیو وي. نو هغې راته وویل چې د دا بچی چې دی سکول ته لېږي وایي. ما مور ما ته وویل چې ما ته تپوس وکړه چې دا سکول چېرته دی، سکول تاسو سره منډړي کښې وي که نه. زه چې د هغه کلي نه زه راغلم نو ما مې د پلار سره خبره وکړه. هغه چې دی وویل چې مونږ دا سکول ته لېږو، چې سکول ته لېږو ښځه ښځه سکول ته لېږو. نو سهار له چې دی نو ویل د هغې ورځې په سهار له ما تا سره پلار سکول ته لاړو ولېږي. دا دی چې د هغې ویل مونږ ته دا ستا سکول ته لېږل مونږ د هغه خبرې نه چې د هغه کلي ته مونږ ویزټ کړی وو هغه ځای کښې ما ته وویلی شو چې دا سکول ته ولېږه. نو بیا په سهار له مونږ سکول ته ولېږلې.
ډاکټر شیروز خان وایي په خلکو کې بې وسي او غریبي عامه وه، سهولتونه د نشت برابر وو او د تعلیم په هکله پوهاوی ډېر کم وو.
بعضې خلکو ځان سره روټۍ له مور ورکول. هغه د هغه وخت ماحول هم دونه د میاندو محبت ډېر وو د بچو سره، خو دونه ډونټ تھینک چې اویرنس به داسې وو چې ګینې هر بچي له دې روټۍ ورکړي که نه. نو د بعضې بعضې میاندو به دا وو، خو دا وو چې نه لکه افورډ کېدی هم نه شو. بله دا چې د پاسکول کښې د بس قلم به دله استاذ جوړ کړو، هغه به دله در کړو، په هغې به دې لیکل کول او دا نایس سټنډرډ سټیشنري به هم داسې نه وه. او تختې به هغه د لرګي تخته وه، داسې به نه وو چې کینې نوټ بک به وو داسې به وو. هغه به هم د هغه ټیچر له به لاړې وو، هغه به درته په لاینس ډرا کړو، دې به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به یې داسې د سټیک نه داسې مے بي د هغه نه جوړ کړی وو. هغه به هم دله استاذ جوړاوه او بیا به سره هغه دوات وو چې مونږ ورته انک پاټ وایي که نه، هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول. دا سهولتونه خو اویت کښې هغه وخت کښې خو داسې نه وو، خو استادان هم ډېر ډیووټډ وو او ورسره ورسره سټوډنټس چې هم داسې ډېر کین فالوور سټوډنټس وو. د ټیچر د خولې نه خبره راوتلې به وه او هغه سټوډنټ به مغو کښې به کینولې وه.
نوموړی وایي سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو، نو ځکه به ورته په سکول کښې هېڅ مشکل نه وو.
پرایمري سکول کښې ما ته یادېږي چې په ایر ون کښې وو، په ایر ټو کښې وو، ما ډېر زیات لکه داسې انجای کول به مې دا وو چې هغه به په څه ټیسټ به وشو، یا به څه املا ټیسټونه به وشو، څه میس ټیسټونه به وشو، نو زه به پکښې عموماً به زه به فرسټ وم. ما ته ټول یادېږي چې پرایمري سکول کښې او د میډل سکول په هریچن کښې هم به فرسټ راتلم. نو اوبویسلي چې فرسټ راتلم نو as I'll be the focus of attention upon the people. No ma ba bia dir ziyat tawajwar ko law enjoy khol bani kapro ta me dir khyal na de kare che kapro sami sang gavi ho khorak wala mor ra kare da me gilam na kare da mor na kana
په دې پوښتنه چې د سکول نه پاس به یې څه کول او سبق سره یې دومره شوق څنګه پیدا شو ډاکټر شیروز خان وویل
یاره بس څه چلو خو زه به چې کور ته مرالم زما داسې د جومات سره اټیچمنټ ډېر و بیا زمونږ یو ماما و هغه چې دی نو هغه به زمونږ د کلي جومات امام و نو د هغه سره به زما اټیچ جومات ته به ته په دا طریقه باندې دا قرآن شریف هم ما ته یادېږي چې دا د پنځم کال عمر نه به ما شروع کړی یا د څلورم نه نو په قرآن شریف کې زه ډېر لکه په جومات کې بس یا قرآن شریف وایه ما د چې د کلي دا عام طور د علاقانو د یارانې دوستانې دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې تا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي خو لکه داسې دا د حجرو ته ځه او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډونټ نو چې ما نیچر به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي او نه ورته تللی ما
وای په اتم جماعت کې اول نمبر راغلی وو او دا راز یې په لسم جماعت کې هم اول پوزیشن واخیسته خو په ماشوموالي کې د خپلې سیمې د یو ډاکټر نه متاثره وو چې په ډېره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو نو ځکه یې د مخکې تللو ډېرې هڅې کولې
دغه ماشوموالي چې د الف خان نه ډېر امپرشن مزه چې الف خان د کلي یو ښځه زموږ په کلي کې واده وه او هغې به چې زه ماشوم وم هغې به د الف خان سټوریز کولې او په هغه ځای کې آنر بورډ باندې د الف خان نامه په ټاپ وه ما ته اوس هم یاد یاد په 1957 یا 59 کې د دغه تنګي سکول نه میټرک پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او د هغه نامه په ټاپ وه خدای چې هغه زما ان سی ماډل وو
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې یې معلومات ډېر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسټۍ کې هم تیر کړی خو بیا ورته د دغه یونیورسټۍ استادانو د میډیکل کالج یا انجینیرینګ یونیورسټۍ ته د تللو مشوره ورکړه او په 12 کې د اعلی نمبرو په اخیستلو انجینیرینګ یونیورسټۍ ته ورسېده
د دغه نمخ کې زمونږ په 81 نه وړاندې د انجینیرینګ کالج وو اټ واز ا پارت اف د پېښور یونیورسټۍ خو بیا په 81 onward د انجینیرینګ انډستری شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرد ایئر کې فرست پوزیشن او فاینل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه دغه یونیورسټی چې دی نو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زمونږ څنګه ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې دی هغه ما ته آلریډي کمیونیکیټ کړو د هیډ اف ډیپارټمنټ نه چې که ته په چنګه انټرسټډ یې نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټرکټ باندې وایلو بیا چې د ریزلټ راشي نو ته راشي هډ هاک پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شو دغه شو بیا به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچنګ شروع کړی او بیا چې دی نو چې ریزلټ ووته نو هغه هډ هاک باندې وو بیا په اپریل 2002 کې
ډاکټر شیروز خان زیاتوي د پنځم جماعت نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینیرینګ او دا راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نوموړی دا مهال چیرته میشت دی څه کار کوي او د نوي کول لپاره څه هلو ځلو کې اخته دی په دې هکله تفصیل به د یوې لنډې دمې نه پس واورئ مشال ریډیو سره اوسئ
د دې هفته د روښانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسیدلې تن خبرې اوري او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق لا معلومات درکو
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینیرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ډی کړی وایي تل یې د اعلی تعلیم هڅې جاری ساتلې دا مهال په ملایشیا کې دی هلته څنګه لاړې نوموړی وایي
مونږ په 94 کې ما اگست کې یو ایتی ما جوین کړو د یو ایتی د انوایرمنټ دی کنه نو زمونږ ټول انوایرمنټ ته شي مطلب دا دی چې نه ما غوښتم چې کله هلته به شي ډیر نه فټ کیږي چې څه موو جوړې سو پلانینګ کې هغه نو مطلب چې هغه موو ته ریسرچ ډیر نه جوړېدا هغه نو آی هډ ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز نو بیا ما زموږ مرګره او هغه چې په ځاغه سره په فلک کې لږه شي بلاو یو ځای هم چیز کړه دا که فکر کولو هغه برونای کې وسته او ډاکټر شیراز خان نو هغه اثر یو ورکل او ماته نسبه بلکې کوم چې دا څو غره دې کوم دا چې مليشي مستی کې دا د فیبروتیزم راوتلې او دا یو نسبه دا چې دا ایمیل ورکړې دې تسهیل ولې نه غیت هغه وخت دا ایمیل مطلب یو ای ټی په شاو کې نوې نوې شروع شو نو ما غیت تسهیل وکړه نو دین دې کال اس ټو اسلام اباد فور ان انټرویو نو هغه انټرویو نو پس دې فاک فور 98 کې سلیکشن وکړو بیا چې دی دا زه لیبیا ته تللی وم د دې نه د سکس مخه لیبیا نه زه ډیر خوشاله نوم راغلی نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکست موو.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا د دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
زه چې دی نو په یو خپل ریسرچ ګروپ زران کومه وایرلس کمیونیکیشن څنګه په سیسټم ریسرچ ګروپ او دغه علاوه د پوسټ ګریجویټ څونه چې د فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز دا غیزه کوارډینیټر یم او دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموژ فرانس سره چې دی نو کوم یو ایم او یو الری ساين کړی دا هغه کې موږ د ریسرچ سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سمون فرام هیر فور ا فور مانث دیر تھری مانث دیر پارتلی سپانسرډ بای دیم او د اکارډینګلی دیر سټوډنټس کین کم ټو اس او دا قرنګ کې ما یو بل ایم او یو ان شی ټری دا چې آی اپروف دا انلی د سیکاری نو سټی پېښور سره او دا قرنګ یو بل ایم او یو اوس اسون بای اپروف شي چې هغه د انټرنیشنل کان کې مستی اسلام آباد سره دا نو ان دیر کپاسټی ماته زمون خپل یونیورسيټي د آی آی یو ایم انټرنیشنلایزیشن امباسډر ریکګنیشن هم راکړی.
نو مولای زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دی دا او د 2012 کې یا 13 کې شروع شوې دي زموږ د یونیورسيټي پارتیکولری د مسلم کانټریز یو مستو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټي شروع شي لکه ترکی سره او اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره دا د او ایون د انډیا سره هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا او دی وخت کې چې نو ما سره دغه ګروپ د واجب ګروپ کې خدمت نور کلیګم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ډی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه کاله کراچۍ دی او ماستر دا سره د کراچۍ درې واره کانو کمپلیټ کړی دی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ډی ما سره چې دی نو هغه 3 ات د مومنٹ یو 2 انادر کمینګ
ډاکټر شیروز خان وای د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمیر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکه د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولی شي خو دا غي لپاره یوازنی شرط مهنت او قابلیت دی بیا کولی شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي
پارتیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کړه نو زه به هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودیا نه د کینګ فهد یونیورسيټي نه ان مای کپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سمټایم هغه ماته یو لاست ایئر راته کینګ فهد یونیورسيټي فارورډ کړو کینګ عبدالعزیز کړو چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دی کنه او هغه کلیکبل دغه دی سایټس په تور کړی نو هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټوډنټ ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا غو سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورم نو دا داسې تیارې وکړه داسې تیارې وکړه او هغه لینک هغه تم فارورډ کوم چې یو جنې راشي الک راشي کنه فرست سیمسټر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که فوري واخست کنه نو بیا هو هیز شی از ګارانټیډ ټیوشن فیس به وای اپ شی او هغه له دغه ورکی د هاستل لپاره سټایپن ورک دا هغه ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای د لړکی نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د سانګینا تر لاسه کولای شي پته دا iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my www.awr.org/mhalat.my او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00020221212 دا شمېرې تاسو ته بیا تکرارو. 00020221212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شد.